خوش ندارم.
سلامونه ستړي مشه
په افغانستان کې د شپې نه به جوش ویزه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل په خبرونو باندې کو د افغانستان د خزینه خبريالانو په نوم سازمان د ټلویزیون دی وي په خوانی خبريالي حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیز او بي پري تحقیقات غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالانو وایي د حسنا سادات مرموزي وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندان ویاند خالد زدران د حسنا سادات مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوی اوازې ردوي. هغه ویلي د غې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی دی. د راپورونو له مخې حسنا سادات دوه ورځې مخکې په کابل کې په خپل کور کې خپل خاوند سره یو ځای وژل شوی او جسدونه پیدا شوی دي. د ښځو د اعتراضي خوځښتونو د خپلواک ائتلاف یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو له زندانو د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون لپاره لاریون وکړ. دغو میرمنو له ملګرو ملتو وغوښتل چې د طالبانو له زندانه د بندي شوو ښځو د خلاصون هلې ځلې وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار دغو ښځو د احتجاج ویډیو په خپله ایکس پاڼه خپره کړې او لیکلي دي افغان میرمنې اوس هم اعتراضونه او لاریونونه کوي. دا لاریون داسې وخت شوی چې لا هم 15 معترضې میرمنې د طالبانو په زندان کې دي. د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله جولیتا والز د دوشنبه پر ورځ په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا اغلی والز بل له پاکستانی چارواکو او د نړیوالو معسول استادو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو خبري وکړي او په دې برخه کې به ډاډ ترلاسه کړي چې هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي په پاکستان کې لستونځو سره مخ نشي. د امریکا متحده ایالاتونو اندېښنه ښکار کړي چې یو شمېر افغانان که افغانستان ته واستول شي ممکن د طالبانو له لوري محاکمه شي. د ایران دولتي اژانس نن خبر ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب دوه پوځي سلاکاران په سوریه کې د اسرایلیز وکونو د برید پر مال وژل شوی دي. دا په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د ایرانیانو د وژلو راپور خبريږي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب په بیان کې د ترسره شوی برید په اړه جزئیات نه دي خبر شوی. سوریه د ایران د دولتي اژانس د خبر تر خبرېدو مخکې ویل چې نن سهار وختي د دمشق ته څیرمه د اسرایلیز وکونو د توغندیو برید شند کړ. وروسته خبر هم د سپورت مینوالو ته د جرمنی د فوټبال د ملي ټیم د ولس کلونو څخه کم عمره ټیم فرانسې ته په ماتې ورکولو نړیوال جام اتلولي وګټله. د فرانسې او جرمنی ترمنځ د ولس کلونو د فوټبال د نړیوال جام پایلو به نن په اندونیزیا کې وشوه. جرمنی او فرانسې په ټاکلي 90 دقیقو کې 2-2 ګولونه وویل، خو په اضافي وختونو کې که څه هم چې مساوي شول نو لوبه په پینالټي دوره کې جرمنی 4-3 وګټله. د ولس کلونو د فوټبال نړیوال جام د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ د نومبر له 10 پیل شوی و. په دې سیالیو کې د مالی ټیم دوم او ارجنټین ټیم هم دریم ټیم د دریم مقام په خپلولو سره بریالي شول. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته. د تلویزیون د ویان د حسنا سادات مړینې ګڼ خبريالان او فعالان اندېښمن کړي.
دغه سي مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه ده. دا موضوع ټول ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ممتاز عربلوچ ویلي دي طالبان د تاریخ طالبان پاکستان په وړاندې په مبارزه کې معاصر اقدامات نه کوي او دوی ورته اندېښمن دي، خو یو شمېر افغان شنون کې بیا بل نظر لري.
ټولې تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې.
په غزا کې د شنبې پر ورځ د دویمې ورځې په مخه باندې د اسرائیلو لخوا سخته بمباري روانه وه.
تر دې
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خزینه خبریالانو په نوم سازمان د تلویزیون د یوې پخوانی خبریالې حسنا سادات د وژنې په اړه د هر اړخیزې او بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې وایي د حسنا سادات مرموزې وژنې دوی ته ټکان ورکړی او په افغانستان کې د خپل کار د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. که څه هم یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د مړینې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي، خو په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند خالد زدران د هغې مړینه تاییدوي او په ټولنیزو شبکو کې راپورته شوې اوازې ردوي. زدران ویلي د هغې د وژنې په تړاو یو تن نیول شوی. د راپورونو له مخې حسنا سادات او مېړه یې دوه ورځې مخکې په کابل کې وژل شوي. نور جزئیات د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
که څه هم په کابل کې د یو خصوصي ټلویزیون د پخوانی کارکوونکي حسنا سادات د وژل کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د هغې مرموزي وژنې د یو شمېر خبریالانو او د ښځو د حقونو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولی دي. د افغان ښځینه خبریالانو په نوم بنسټ مسؤلین وایي چې دا قضیه باید په جدي او بې پړې توګه تعقیب شي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سروري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
روجی به قتل حسنا سادات باید گفت.
د حسنا سادات د وژنې په اړه باید وویل شي چې موږ نه پوهیږو چې هغه څنګه ووژل شو. په ټولیزه توګه موږ غواړو چې دا قضیه په هر اړخیزه او بې طرفه توګه وڅېړل شي تر څو د حکومت امنیتي بنسټونه دا ډول قضیې تعقیب کړي.
میرمن سروری د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې د افغان یوټیوبر هورا سادات له مرموزې وژنې له څو میاشتو تیرېدو وروسته یې لا هم د هغې دوسیه نه ده حل کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي د حسنا سادات د مړینې د خبر په اورېدو وروسته ویرې اخیستې او اندېښمنې دي. له دغو خبریالانو څخه نیلا ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با شنیدن خبر قتل خانم سادات بسیار زیاد
لبد مرغه چې د میرمن سادات د وژنې خبر می واورې تکان می خوړم متاثر شوم. په پلازمینې کې د ډول وژنې مو بیروحي کوي او د خپل ځان او د خپل کورنیو دشمن پړندیک من کیګو.
روحی خود را از دست بتیم و خیلی نگران باشیم به خاطر جان خود ما و فامیل ما.
په افغانستان کې یو بلې خزینه خبریال ایمان صافی وویل
د حسنا سادات مړینه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او ترڅنګ سوال هم دی چې آیا دا مړینه خودکشي وه یا کوم چا ورته پلان کړی و، آیا دا دښمنی درلودله. مثلا دغسې مرګونه چې لاملونه یې لا ګونګ دي معلومه نه دی، دا موضوع ټول ته اندېښنه پیدا کړې ده او په ځانګړې توګه په ښځو باندې منفي اغېزې کوي.
یو شمېر مدني او د ښځو د حقونو فعالانو په خپلو ایکس پاڼو د حسنا سادات د وژنې د لامل په اړه بېلابېلې څرګندونې کړي دي. د ښځو د حقونو فعالانو ګلچیرا یفتلی، زهره حق پرست او مریم عزیزي په خپلو ټولنیزو پاڼو کې ادعا کړې چې حسنا سادات د طالبانو لخوا د هغې پر کور تر ورتللو وروسته له څلورم پوړ ځان غورځولی دی او ځان وژنه یې کړې ده. خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران په خپله ایکس پاڼه دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د عدلي طب د ازموینې پایلې ښیي چې میرمن سادات او مېړه یې د نشې په حالت کې وو او د دې قضیې په تړاو یو تن نیول شوی هم دی. هڅه مو وکړه چې د حسنا سادات د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د حسنا سادات د مړینې خبر د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شو او د هغې د جسد انځورونه هم خپاره شول. دا په داسې حال کې ده چې افغان یوټیوبر هورا سادات هم د روان کال د سنبلې میاشتې په لومړیو کې په کابل کې ووژل شوه او د طالبانو د حکومت له ژمنې سره سم د نوموړي د وژنې جزئیات او لامل څرګند نه شول.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې د مبارزې او اقداماتو په برخه کې اسلام آباد له کابل نه هیله شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ
تیر ورس په خپل نیوز کانفرنس کې ویل په افغانستان کې د ترګر ډلو په وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه ده لیدل شوې. خو نوموړي ویل په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لام خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په وړاندې چې د دې خبره په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د زهرا بلوچ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د پاکستان امنیتي ستونزې په خپل پاکستان پورې تړاو لري او افغانستان کې کومه ډله پټنځای نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن ظاهرا اړیکې ترنګلې ښکاري، پاکستان وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو په وړاندې د اقداماتو په برخه کې د طالبانو له حکومت نه هیله شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهره بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په اړه د اسلام آباد د بیا بیا غوښتنو سره هم کومه پایله نه لیدل کیږي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې له طالب چارواکو سره لا هم خبرې روانې دي او دوی هیله لري چې افغان طالبان به د ټي ټي پی په وړاندې چې د دې په خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري جدي اقدامات وکړي او خپل ژمنې به عملي کړي. اغلی بلوچ ویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو پاړه ثبوتونه غوښتنه سپارلې او هیله لري چې طالبان به پاړه غور وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا پاکستان له افغان طالبانو د حافظ ګلبهادر تر څنګ د ټي ټي پی د نورو غړو د سپارلو غوښتنه هم کړې، ویل چې په دې اړه استخباراتي مسولین کار کوي او دایي پاړه نور معلومات نشي ورکولای. د 3 نومبر میاشتې په 26مه د خیبر پښتونخوا په بنو کې په پاکستانی ځواکونو له انتحاري حمله وروسته پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی مشر حافظ ګلبادر ونیسي او دوی ته وسپاري. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په پاکستان کې امنیتي ستونزې او د تحریک طالبان پاکستان مسله د دې هیواد کورنۍ ستونزې یاده کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزو ریښه په خپل هیواد کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړې چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد افغانستان سره تړلې وي سخت ځواب ورکړي، خو نه د پاکستان موقت حکومت او نه هم د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي پاکستان تل د خپل بام واوري په نورو اچولي او هڅه کوي د نورو لپاره ترهګري ډلې وروزي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د امنیتی ځواکونو عمومي ویان او پوځي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته ویل
ټول تروریستي ډلې چې فعالیت په افغانستان کې د مراکز اکمالات تمویل او اصلي هغه فکری جالې تر دا اوسه پورې هم په پاکستان کې پاکستان د خپل هغه بدو او مغرضو سیاستونو پایلې نن دو خپل په خپل منځ کې ګوري او دا ورته ثابتېږي چې د تروریزم ناملاتړ پایلې دادی چې دوی خپل نن ورنه متضرر دي.
د امنیتی چارو یو بل پو احمد خان اندړ هم ورته نظر لري او وايي پاکستان دی په نورو د تورونو د پوره کولو پر ځای د خپل خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی ډېرې توریستي ډلې په خپل روزلې دي، ځینې اوس چې د دوی مقابل کې د ریس خپل کړی ده، دا د دوی کورنۍ موضوع ده. دوی ډېر قوي وسوال پاوز امنیتي ارګانونه او قوي استخبارات لري د خپل خلکو امنیت د ټینګري د خپل بام واوري زمو خواته نه راچوي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي او پاکستان دا کوي چې د حمله له افغانستان پلان کیږي. په دې هیواد کې د تحریک طالبان وروسته برید څو ورځې وړاندې د بنو میرانشاه په لوی لارو شو چې لامل یې شپاړس پاکستانی امنیتي ځواکونه ټپیان شول. له انتحاري برید وروسته په داسې حال کې چې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ومانه، پاکستان دا وکړه چې انتحار کوونکي افغانو هغه دا چې طالباني پاړه چوپه خوله دي. یادونه ده چې پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستانی طالبانو سره په اړیکو او دوی ته په خوندي ځای برابرولو تورن کړي، خو د طالبانو حکومت تل دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
د پېښور ستري محکمې پرون د سلو نه زیاتو هغه افغان کډوالو د درخواست اوریدنه وکړه چې په پاکستان کې اوسیږي او ودونه د پاکستاني میرمنو سره شوي. د جمعې پر ورځ محکمه د قضیو اوریدنې پر مهال امر وکړ چې 109 افغان اتباو ته د پی او سی یا د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان تذکيري ورکړل شي. د افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل جربه د قضیو اوریدنې تفصیلي فیصله مخې ته راشي. د 10 سال کې د چي د پاکستان د لړمال حکومت تر پریکړې وروسته د نومبر د لومړۍ نیټې راځي له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. په دې اړه غلام غوس له پیښور دا ریپورت را لګل.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت د کارډونو ورکولو امر کړی. د جمعې په ورځ د پیښور های کورټ په دوو قاضیانو ارشد علي او وقار احمد باندې مشتمل دوتنی بنچ د سلونه د زیاتو هغه افغانانو د اپیلونو د قضیې اوریدنه وکړه چې د پاکستان شهریت لرونکو ښځو سره یې ودونه کړي دي. عدالت د وکیلانو د دلایلو په رڼا کې د یو سل نه افغان وګړو په حق کې فیصله واوروله چې دوی آئینی او قانوني حق لري چې دوی ته د پاکستان اوریجن کارډونو په نوم د پاکستان د شناخت دستاویزات ورکړي شي. په دغه اړه د یادو افغان وګړو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د عدالت د دې امر وروسته به اوس پر روانو سو ورځو کې د دې مهم کیس تفصیلی فیصله هم جاری شي.
د دې کې لا ججمنت اناونس شوی دی. اناونسمنت دی چې لکه وی او وی چې لکه او دا د دې کې څه فیصله وشو بیا مخ کې وی لیکي نو لیکل ججمنت چې دن لا ډلیور شوی نه دی. هغه خو لا قاضي بکینی او دی به لیکي کنه نو هغه کې په ټایم لګي تقریبا 3-5 ورځې او په کله کې شپږ ورځې لکه چې کیسونه ډیر زیات و نه تقریبا 120 ته پاسه کیس دی کې 109 چې دن هغه سره د پی او سی ریلیټډ پاکستان اوریجن کارت.
پیښور های کورټ یو سل نه افغان وګړو ته د پی او سی کارډونو جاری کولو امر په داسې محل ورکړی چې د نومبر د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه په زور د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو عملیات پیل شوي دي او د سرکاري شمیرو تر مخه د 300 زیات اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان په ستر عدالت سپریم کورټ کې هم د دسمبر د لومړۍ نیټې نه د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د شړلو په ضد د هغه خواست سماعت هم پیل شوه کوم کې چې غوښتنه شوې ده چې د کډوالو د واپس لیګلو عمل دی ودرول شي ځکه چې نگران حکومت د داسې رقم پیسلو کولو واک اختیار نه لري او دا عمل غیر قانوني غیر آئینی دی او د بنیادی حقوقو سرغړونه ده.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه کې د اوربند تر ماتې وروسته د اسرایلي ځواکونو بریدونه سخت شوي دي. نن دا جګړه د لبنان لور ته هم پراخه شوې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
پر غزې نن د دوهمې ورځې په مخه د اسرایل سخت بمباري روانه ده. د سباندې وی اونې تر اوربند ماتې وروسته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني اسرائیل د اوربند په ماتېدو ملامت کړي او اسرائیل حماس پړ کړي. د اسرائیل د نصار ډیر بریتونه په خان یونس سیمه کې چې د غزې په جنوب کې ده متمرکز دي. اسرائیل وایي چې په دې سیمه کې دوی د حماس 50 وسلوال په نقشه کړي دي او پر هغوی د هوا، مځکې او سمندر لخوا ډزې کوي. اسرائیلی ځواکونو په دې سیمه کې یو ورځ مخکې د حواله لارې پانی وغورځولې او په هغو کې د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د جمعې ورځې تر ناوخته پورې دا سیمه پریشتي. د ملګرو ملتونو په وینا داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې له دې سیمې ډېر خلک وتلي وي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت ویلي دي چې له پرون راهیسې د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. رویټرز څنګه خبر ورکوي چې بل لور ته نن د اسرائیل لبنان پر کرشه د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي په یو بیان کې ویلي دي چې یو تنه وشل شوې ده خو په دې اړه نور څه نه دي ویلي چې کله او چیرته. د لبنان د دولتي اژانس سره راپور لمخې د جمعې پورس په جنوبي لبنان کې درې تنه د اسرائیلي ځواکونو د ډزو پر مهال وشل شوې دي. حزب الله ویلي دي چې په دې دریو کې دوه تنه د دوی کسان دي. حزب الله دا هم ویلي دي چې د اسرایلي ځواکونو په مرکزونو یې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرایلي پوځیان وایي چې د هاوان دوې مرمۍ د لبنان له لوري د شومیرا په سیمه کې په یوه تش ځای کې لګېدلې دي چې د دې په ځواب کې د لبنان په جنوبي برخو ډزې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو د اقلیمي بدلونو په اړه باندې رپورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما پر خکیلو اړخونو غا کړی چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځنی ژوند ژور اغیز کړی او باید له پوهاوي د عمل پر لور حرکت وشي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشر په حواله ویل شوی دا وضعیت بې پایښته دی او ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. د زمک پیژندنې او چاپیریال ساتنې چارو پوهانه وایي که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې تر ټولو له زیانمنونکو هیوادونو څخه دی. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو اتوشتم کنفرانس سره هم مهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولې یوناما ښکیل اړخونو څخه غوښتي چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه چې د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغیز کوي. یوناما په اعلامیه کې چې دسمبر په لومړۍ نیټه خپره شوې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د دې ادارې مشر روز او تنبایوا په حواله ویل شوې، ټول اړخونه باید په غیر سیاسي او رغنده توګه د افغانانو د ګټو لپاره په دې مسله کې ښکیل شي. په اعلامیه کې راغلي اغلی او تنبایوا زیاته کړه چې دا وضعیت بې پایښته دی او افغانستان کې د اقلیم بدلون د تاثیراتو د کمولو او په دې هیواد کې د اقلیمي تاثیراتو د بدلون پر وړاندې د تطابق او استقامت رامنځته کولو لپاره منتظر نشي پاتې کېدی او په دې اړه یوازې پوهاوی بسنه نه کوي. دیونما د اعلامیې له مخې افغانستان د هغو لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. په دې جمهوري نظام کې د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مشر او د ځمکې پیژندنې او اقلیمي چارو پوه احمد جاوید نور هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د اقلیم په بدلون کې ښکیل نه دی، خو د دې بدلون د تاثیراتو پر وړاندې له تر ټولو زیانمنونکي هیوادونو څخه یو دی. نوموړي زیاته کړه
ای امو پدیده هایی است که متاسفانه تاثیراتش مستقیم
ده هغه پدیدی دی چې له بده مرغه په مستقیم توګه زموږ پر مظلوم و خلق و اغیز کوي او زموږ خلق به د کرنې او مالداری له اړخه له بد حالت سره مخ شي او دا بیا مستقیما پر حکومت پر خلکو او آن پر سوداګرو اغیز کوي.
کسایی که در بخش تجارت مصروف هستند مستقیما بالای اونها هم تاثیر میگذارند.
نوموړي وویل چې د اقلیمي بدلون د تاثیراتو د کمولو په برخه کې صنعتي او د اقلیم په بدلون کې ښکیل هیوادونه باید افغانستان په شان زیانمنونکو هیوادونو سره مرسته وکړي. دیونما د اعلامیې له مخې نږدې 40 میلیونه افغانان د پرله پسې درېیم کال وچکالۍ، اقتصادي فشارونو او په تیرو دوو کلونو کې د دوو ویجاړوونکو زلزلو په ګډون نورو طبیعي ګواښونو ته د لوړې زیانمننې له امله د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ یا بحراني کچې سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام هم په تیره لړم میاشت کې ویلي وو چې وچکالۍ په افغانستان کې د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره یو ناورین رامنځته کړی چې د عاید بله سرچینه نه لري. د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو اتویشتم کنفرانس یا COP 28 چې د نومبر په 10مه په دوبۍ کې پیل شوی د دسمبر تر 12مې پورې به دوام پیدا کړي. په دغه غونډه کې د طالبان حکومت استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه د نومبر په 10مه په خپل ایکس پاڼه د ویلمې په خپرولو سره په دې کنفرانس کې د افغانستان د استازي د نه بلنې په غبرګون ویلي د دوی حکومت د نړیوال کنفرانس ته په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو. په اعلامیه کې راغلي چې اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره سرچینو او دوامداره هڅو ته اړتیا ده تر څو له امله یې د رامنځته کیدونکي کړکېچ مخه ونیول شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ د چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکو وای په خپل سیمه کې د نختر او نورو ځنګلیونو پر قومي تړو او ناغو ساتل. د دې په وینا چې د کونړ په ډیرو سیمو کې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې په زیات اندازه ځنګل وال شوی او ډیری پاکستان ته په قاچاقي ډول انتقال شوی. خو دوی اوس وایي چې چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ته زیان ورسوي. ځایي اوسیدونکو د اموایي د طبیعي آفتونو او اورلګیدنې په وجه یو څه ځنګل له منځه تللی. په دې اړه پام وکړئ له کونړ دغه رپورټ.
په افغانستان کې له جنگونو پیل کېدو وړاندې د کونړ ډېرې غرونه د نختارو او پر نورو ډول ډول شنو ونو بوټو پوښل شوي وو، خو له جنگونو او ګډوډیو څخه په ګټې اخیستنه یو شمېر کورنۍ وو او ګاونډیو سوداګرو ورپسې برقي ارې راوړي، ځنګلونه یې پرې کړل او زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن له فرضي کرښې واړول شوه. همدا وجه وه چې ډېرې غرونه له ځنګلونو خلاص شول. داسې ځایونه هم په یاد ولایت کشته چې ځایي اوسیدونکو نه ځنګلونو ته د لرګیو سوداګر پریخي او نه هم خپلو خلکو ته اجازه ورکړي چې د قومونو له اجازې پرته ونه پریکړي. له دې ډلې یو هم چپه دره ده چې تر اوسه یې ځنګلونه پر قومي تړو او ناغو ساتل کېږي او د سیمې ښکلا ته یې زیان نه دی رسېدلی. د چپې درې قومي مشر حاجي نصرالله ساپي د قومي ناغو او د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته مونږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نختري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترنه اخلو، په شخصي شکل هم خلک نه هغه کوو. بوټو سره څوک ظلم نه شي کولی. نو مونږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو او دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل دپاره نه دي دا ځنګلونه، دا خو د دنیا اخر سره وخته پورې دي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي رحیم ګل راته وویل: قومونو د ځنګل پر وهلو داسې کلک بندیز لګولی چې د سوند لرګیو لپاره هم څوک ونی نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي او شورا راځي هغه ځای ګوري او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله او غره کې دا لرګي غوڅوي په تبرګي غوڅوي او هغه ګوري که وچ نختر پیدا شي خطخه که وچ پیدا نه شي بیا دا بل غوڅوي. مخکې به مونږ واله او په دې خوړونو کې به مراوړل د سوخ د پاره، اوس هغه بند شي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي ځنګلې د سوداګرو او ځنګل وهونکو له برقي ارو او لاسونو ساتلې، خو په وینا چې تیرو کلونو کې وچکالی او پکې د لګېدلو ورونو له امله یو شمېر ځایونه له منځه تللي چې بیا احیا ته یې اړتیا ده. ډاکټر فیض الرحمن:
چپه دره ډېر ګڼ ځنګلونه لري چې کله په دې کې اور لګېدلی بیا هم دغه قومونه او مشران راټولېږي او دغه دپاره دا شر پروګرام کوي چې ټول خلک په شریکه ځي او دغه اور دغې نه ختموي. چپه چپه دره کې چې کوم په تیرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به د چپې درې غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت اړوند چارواکي بیا وایي د ځنګل ساتنې لپاره شنه قطعه جوړه کړې او تر ډېره یې د ځنګل وهلو مخنیوی کړی. د دوی په وینا چې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او مرستندوی موسسو سره د وهل شوو ځنګلونو د بیا احیا لپاره هم خبرې کړې دي. په افغانستان کې له جنګونو او ناامنیو پیل کېدو وړاندې د کونړ ګڼ غرونه د نختارو، ځنغوزیو او پر نورو ډول ډول ونو پوښل شوي وو. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د ننګرهار له خیبې ولسوالۍ به راتیر شول نو د سیند پر غاړه او د زرغونو غرونو په منځ کې به یې مزل کولو او له هرې ښکلې منظرې به یې خوند اخیستلو، خو د جګړو په وجه د هیواد د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ ځنګلونه هم د لرګیو د سوداګرو لخوا په برقي ارو اره شول، زیاتې پاکستان ته یوړل شول. د ځنګلونو وهلو سره د کونړ ښکلې منظرې له منځه تللې دي. هوا ککړه شوې ده، د بارانونو او واورو اورښت کم شوی، سیلابونه زیات شوي او ځمکې لاندې اوبو کچه هم مخ په ټیټېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس بالحاله خلک استوګنه یا زندګي ونې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښت شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس بالحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز امیر احمد ہلمن ولایت کجکی ولسوالی څخه دغه پیغام پیرنم. زما د ورکو چارواکو سره دغه غوښتنه سمشت د کجکی ولسوالی د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خدک شیر دی افغان بیسم.
سلام علیکم احترامات تزدی ریڈیو کرکن کو ریڈن کو تا خدای دې ټول بروج خوشاله است. زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سوري سیدن کیم مې د لار ټول چارو کې زه هله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسې موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډیر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پر ورسې.
السلام علیکم. زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپری دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زان با زندگی
خفا کوم کت میگو میکو شو متکس چری تناش نو سن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی
دیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه برنامه‌اش گذاشته بودند شکایت کرده میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
سه روز اول صفر، امروزم که تقریبا چاش شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط دو روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدن.
خانمایی که می آمدن نفتن پس پیش شود ماست پیسه نداریم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردن چی می گویند؟
لکار نلری کول، اقتصاد نلری کول، دا هیواد پا اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی مون کنید. به گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاه در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، این هم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده صنایع دستی است. بیشتر پشتی آقایان می باشه پول بسیار زیاد فشار رو هیز. من سه روز اول امرای سه طفلم دعوای سرد می آمدم طفلک خوردم ساله است فعلا مریض شد من چرا یکم 13 ساله می آیا پیش از او سه طفلم آیا در دو روز می مانم می آیم از مجبوری که باش که یک چند پشه ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش برم. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه بسیار زیاد جگرخون میشه. هر خانم که میبینید زحمتکش است خصوصا در این فضا در این شرایط در این خصوصا در مملکت افغانستان نگه میتونن خود اکتفا شوند از یه بخود پول مصرف کنند به دل خود به خاطر اولاد خود به خاطر خود به خاطر شوهر خود یک بازو شود در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره. اگر امیدوار امید به تمارا دولت فعلی امید به تک خانما دست قرار میگیره پیشرفت میکنه پانتونا مکاتب باز میشه دیگه امیدوار میشیم خرسند میشیم از این مشکل رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاربار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
سر خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید یا را مردا میکنن. اگر مردا میبودن با فامیلایشان میامدن شاید فروشات خوب میبود.
وقتی فروشات نباشه فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه را کاملا زنانه کردن. شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که با اونجا بره، این باعث شد که بازار دیگه ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانعی بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع، زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه به نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت:
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پولیم داشتم که اونا رو سپورت میکردم. اونا کار دیس میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن. ما با اون خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما، هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود را به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفات عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی همی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره ماندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه در مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم. متاسفانه که بخیر ما میتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد. هزینه ان گفته که ما هیچ از توان از او برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بیخی متوقف است. تو بالا هیچ کدام دونه رو ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونو تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیست ما رو تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زن ها. اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان همون چار سرسفید و چار سفید اونمو رو میخورن خلاص بر که نمیری در قصه زن ها کس نیست. خود گفت پای دراز کردن در لبگور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیشت بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حالا نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چی کار نکنن، فقط اونو جیب خود پر میکنن و میرن در رای خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردن. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعید غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه تلکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم. خب در اواخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنن که نمایشگاه ها را ایجاد کنن به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن. اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالن هایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم های متشبس اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستن بر خانم ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابوانیفه که خانم ها اصلا حق نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطر که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتانن بر خانم ها میاین که مثلا شما به این نمایشگاه بگیرین مارکتینگ میکنین. امی خانم های متشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که به نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتونهای خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است، چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول ده هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاص برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجارب خانم ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجاربشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
برای خانم کار و فروشات بسیار کم میسر است، دکان ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده تعداد غرفه خانما کم بوده و اکثرا قیدات بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکانهای خانما دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانم ها صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانند و شاید یک تعداد خانم ها فروشات هم داشته باشند، اموالشان به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه تلکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همه تو نمایشگاه را میخواین که باشن، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شده که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشه. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیه، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشن. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن، تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان به شکل استاک دمی 2-2.5 سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه تلکبرا یک تعداد از متشبیسین که از ولایت می آمدن اونا را بعض مسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق صنایع و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانم ها. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی ازو برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج را و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانم هایی که از کابل اشتراک کرده بودن، یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن، بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبث که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این مژگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبس، هرگاه مردان از این مژگاه بازدید میکردن، اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن؟ این کدام پلیسی خاصه؟ خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیز بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بعد خانم ها خلق کردن. ایره من نمیفهم، چیز در بارش گفتم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلمای یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود، امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان در اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق در اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک توفی ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینین که آقایان هستن و محصولات ازیر که خانم ها تولیدات میکنن، خود آقایان میاین به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن، از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرای بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را. ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانم ها گرفتن و یا این وومن بود یا این دی پی بود، به تعداد 250 غرفه را البته یا این وومن فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانم ها پرداخت کردن. ولی کمک یا این که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. از تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانم های افغانستان را سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانم ها را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخص بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددکارتون.